السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا په سر کې هم د سات خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وای چې د یخي حواله کبله نه ماشومان مړ شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه ماشومان تیر څو ورځو کې په شهر بزرگ، جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړ شوې دي. په غور کې هم سړی هوایا وکلن ماشوم مړ کړی. دا خبره د غور د ولایتي روغتون چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي. د روغتون د احوال لمخې په دې وکلن ماشوم سربیره چې د سړی حواله عمله یې سا ورکړي، 15 نور کسان هم د سړی حواله عمله سخت ناروغ شوي دي. ناروغ او جوبل کسان په روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د طالبانو پیښو ته د رسیدو وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو څو ورځو کې سړی هوا په اتو ولایتونو کې شاوخوا اویا کسان مړ کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او د تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن امینه د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. امینه محمد او مولوي حنفي د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر خپاره شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسنی دا اردرن وای په راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره په یوه خبري کانفرانس کې وکړه او یې ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبری اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي. د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. جسنی دا اردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شو. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغو کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 د وار لمخه پارلماني انتخابات ترسره شي. په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشری وار لمخه انتخابات وشول. د ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لاره هواره کړه. د دې اعتراضونو په لړ کې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف واک کمزوری شو. د ارمنستان په یو پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړ شوي او درې نور ټپیان دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د اورلګیدنه د جنوري په 19 د دغه هیواد پلازمینې یروان ختیځ ته په 110 کیلومتره کې د ګغانکیک د ختیځ سیمه په یو پوځي اډه کې شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي. دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربتوب کوي د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به د همدې میاشتې په 26 نیټه وي. بیا هم سلام. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د خبرونې ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانه زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري، دا چې یخنی څاروي وژني دوی ستونزې نورې هم ډیریږي. اوچا چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت یخنۍ د خلکو زرګونه څاروي ورمړه کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او میلیونونه افغانان نشي کولی خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونی کېږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي. وچا پرون ناوخته چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري. د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسؤل عبدالله محمدی رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لګ تر لګ اویا کسان وژلي او تر اویا زره پورې څاروي له منځه وړي. نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړي چې د اټکل له مخې سړه څپه به یو بله اونۍ او یا هم تر دې ډیر وخت لپاره موجوده وي. په همدې حال کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سی آر سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 24 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او 4.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې د حرارت درجه -33 ته ټیټه شوې. پر افغانستان د سړې هوا ځپون کې څپه داسې مهال راغلی چې له دې وړاندې دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک او د اندېښنې وړ ښودل شوی. ملګرو ملتونو په 13 ډسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې به 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندویو موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار د بندیز پرېکړې له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړی او زیات شمیر ادارو خپلې مرستې ځنډولي چې د چارې د افغانانو ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی.
و موریدل چې په افغانستان کې د روان ژمی او لکبلې د زیانونو په اړه باندې اوچا او د غراز سره صلیب اندېښنې خودلی دا چې سړه هوا چاته ډیر زیان اړوي او د کومې کټګوري خلک ډیر له خطر سره مخامخ دي. همدا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د وی مرکی په پایل کې د چارو لکتون کې عبدالنصیر رښتیانه کړی دی.
افغانستان یو زراعتي هیواد ده او زموږ زراعت هم وابسته په ورښتونو یا برف و واورو په دشان باندې تړلی ده. کله چې موږ د دې شاهدانو څو چې برف وري یا بارونه کیږي نو په هماغه کال کې زموږ زراعتي حاصلات هم ډیریږي. نو که چېرته وچکالي نو خامخا د زراعتي محصولاتو هم کمښت سره مواجه کیږي او بزګر ډیره متضرر کیږي. در حال کې چې تاسو پیږی چې 80% خلک د افغانستان زراعت پیشه ده، یعنی په زراعت بخش کې مصرفیت لري او 80% خلک د همدې زراعت لار نه خپل ژوند مخته بوزي. نو بر علاوه دي چې دا ورښتونه یا برف و باران ډیر ګټه کوي زموږ زراعت لپاره. د بل اړخه که تاسو وګورئ د فقر، بیکاري او خصوصا د یخنۍ کولای شي چې د افغانستان د خلک بېوزلو خلکو تدیر زیانونه هم ورسوي. تر دې مهاله اوس تقریبا اویا کسان د دې یخنۍ له امله په خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او اکثریت هغه قریجات یا هغه کلی چې لارونه لاره نه لري، نه سندرد او معیاري جاده یا سرکونه نه لري، کله چې واوره وریږي نو دا لار ټول بندیږي او خلک ډېر په مشکل کې مشکل سره مواجه کیږي.
ډیر مننه. رښتیا سپتاسو د ته هم اشاره درلودله چې د یخنۍ دغه څپې ډیر خلک متضرره کړي دي، خو په دې هم را سره لګوږه کیږي چې ډیری کوم طبقه خلک متضرره شوې دي یا زیان ورته ورسېدلې دي؟
خو تاسو پیږی چې ډیر عوامل شتون لري چې خلک وضعیت اقتصادي له هغه ډیر وضعیت خراب شوی دی. ځکه چې یو خو د ژمي په وخت کې داسې یو موسم ده په افغانستان کې چې دلته اکثریت تجارتي یا اقتصادي فعالیتونه په ټپه دریږي ځکه چې هوا ډیره یخیږي. او د بل اړخ نه تاسو ګورئ چې په هغه لره سیمو کې چې خلک هغه د اقتصادي لوجه نه پرمختګ نه کړی او اکثریت خلک بزګر یا مالدار دي، نو ډیر فقیر او بشره خلک دي او مرکزو ته یا شورو ته لاسرسی نه لري او په هغه سیمو کې په خو هم جنگونه او نارامي هم و. نو کله چې دا واوره یا یخنۍ راځي د دوی سرکونه بندیږي او هغه سیمو کې کاروبار هم نشته.
رښتیا د یخنۍ د دغې څپې دوام څومره خطرناک دی او د کابو کېدو لپاره باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې دلته یو اداره په نوم د حالت اسرار یو اداره لرو او په دغه حالتو کې دوی خلکو سره، بېوزل خلکو سره او هغه کسان چې خطر یا تهدید دوی ته متوجه ده، هغوی سره مرسته کوي همدارنګه نړۍ بین المللي سازمانونه هم شته چې اصرار په حالت کې خلکو سره همکاري کوي نو زه فکر کوم چې دا یخنی دوام عمومي ډیر خلک به متضرر شي نو زموږ هیله دا ده چې هغه مرستندویو ادارو پرته له هر شی نه زر تر زره ځان دا خلکو ته ورسوي او دوی سره همکاري وکړي تر څو چې دلته یو بشري ناورین رامنځته نه شي.
د چارو کتونکي عبدالنصیر رشتیا و چې له آزادۍ رادیو سره یې د یخې هوا له کبله د زیانونو او دا چې کومه طبقه ډیر له دغو زیانونو سره مخامخ کیږي خبرې کولې.
تر دې وروسته آزادۍ رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماښام تر او بجو کولای سي موږ پر لنډو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیه او ایران له ټینګار وروسته یو شمېر افغان میرمنې وایي زده کړه او کار د دوی قانوني او شرعي حق دی. دوی له افغان ښځو او نجونو له حق دوی د افغان ښځو او نجونو له حقونو د اسلامي هیوادونو ملاتړ ستایي او د لا هڅو هیله ترې کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې سه شنبې په ورځ په ترکیه کې سره لیدلي او په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټول هیوادونه قطر، عربستان، ترکیه، ایران، البته مسلمانان اوسیږي، تن افغانستان کې مسلمانان نه دي. ټول په نارمل توګه خپل زده کړې کوي، درس وایي.
عقلانه میږي په کابل کې د مورب هانتون د تپانځي مسله واچي اوس په کور نسته ده. عقل وایي په ټول اسلامي هیوادونو کې ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکول شوی دی. یو افغان جونې او ښځې دي چې له دې قانوني او شرعي حق محروم شوې دي. عقل ازادي راوړه ته وویل
دا زموږ حق ده. چون هم زده کړې وکړو یو انسان هم حق نه لري چې بل انسان ته محرومه کړي. کله چې دا ناست کی د اسلامي کشورونو طرف نه، ترکیه او ایران دل طرف نه، خیر دی سی خو د ناست مقابل کې باید تغییر په افغانستان کې راشي. نو
د طالبان حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په دوو جلا جلا فرمانونو کې پانتونونو کې د ښځو او نجونو پر تک بندیز ولګاوه او دغه شانې په نادولتي موسسو کې میرمنې له کار راوګرځولې. مخکې له دې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلې وو او د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی په ډیری دولتي دارو کې هم لکاره منه کړې وي. مدني فعاله همیرا قادری وای ډیری دغه میرمنې چې لکاره راګرځول شوې دي خپل کورنۍ او ته یوازینی ډوډۍ ګټونکې وي.
اقتصادي شرایط ډیر زورون کې دي، ډیر شزه د کور نفقه پر دوی دي او باید دنده وکړي ترڅو خپل د کور ارتیاوې چمتو کړي او دا د خزو قانوني حق دي دنده ترسره کړي. د ترکیه او د ایران دغه جلسې په کلکه حمایت کوو.
اغلی قادری پر افغان جنو او خزو د محدودیتونو د لری کول په برخه کې د اسلامي هیوادونو رول مهم ګڼي. وای تر اوسه چې کومه هڅه دوی کړي د ستاینې دي او هیله ده چې خپل دوه هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې په ورځ په ترکیه کې سره کتلي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه خبري کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د کانفرنس ویډیو هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو په دې ناسته کې ویلي
افغانستان ده کز چوچکلارن ایتیمی
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز پاړه ترکیه او ایران سره په اړیکه کې دي او د غشاند اسلامي همکاریو کانفرنس د لاري له طالبانو سره کیلیو او خپل هڅو ته دوام ورکو. زموږ دین اسلام د زده کړو په ځت نه دی بلکې په زده کړو ټینګار کوي او د نجونو پر تعلیم بندیز موږ له دین سره اړخ نه لګوي. موږ خپل دریز د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي له طریقه په ټینګه پډاګه کړی
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو. خو د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان د تېرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې ویل چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. دا غونډه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه په آخر کې یوه اعلامیه هم خپره شوه چې پکې راغلي وو تعلیم ته د نجونو لاسرسي د پانتونونو په ګډون پاره کچ چوي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نشي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هم د اسلامي نړۍ په هیوادونو کې د ښځو د حقونو پاړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د خبره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد چې د مهال د افغانستان په سفر ده، د سفر مخکې په قطر کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره تر کتنې وروسته کړی ده. دا چې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې په ټول نړۍ کې له یو سلو اتلس میلیون څخه زیاتې نجونې له ښوونځیو څخه محرومې دي. ښاغلي ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ د خبره کړې ویلي دي چې هیڅ شی نشي کولای چې له تعلیم څخه د نجونو محرومیت توجیه کړي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. تاسو زموږ د اونیز خبرونی نور بس دی اوري. زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي اوریدونکو له دې سره چې د ازادي رادیو خبرونی سر له 4 شنبې څلور 20 ساعت اسوي نور بس دی خبرونه به هر اونۍ د 5 شنبې په ورځ د مازیګر له 4 تر 5 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویلې دي چې هغه څه چې د مهال په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی. د ملګرو ملتونو د شوزو د آسیا پاسیفیک څنګه د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې ورستي تحولات شي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو څو لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې په اوبو لاهو سوې. د ادارې د غرض زیاته کړې چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د نړیواله مبارزه ده. ورسته له هغه چې طالبانو 13 دسمبر میاشت شدزی په هنتون تلتاګه منه کړې او په غیر دولتي موسسو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه، د افغانانو او نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ شول او ځینو موسساتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول او یا هم په نیمایي ډول باندې ودرول. طالبانو په 2018 کال په اگست میاشت کې له وخت رسیدو وروسته لومړی د شونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته پرنجونو د نجونو پر مخ وتړلې، بیا د شدینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو له کاره مخنیوي وکړ. تفریحی پارکونو او د ورزش ځایونو ته د شوزو او نجونو پر تاګ محدودیت وضع سو او طالبانو ویلي چې له محرم پرته شدي سفر نسی کولای. دا یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ شوی. زموږ موضوع دا ده چې آیا د افغان شوزو او نجونو د حقونو لپاره به د نړیوالې ټولنې هڅې نتیجه ورکړي. پر دې موضوع اوریدونکو تاسو کولای سئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته خپل غږیز او لیکلي پیغامونه راولېږئ. زه به په همدې خبرونه کې راوخلم او خپاره به کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. پر همدې موضوع د خبرو لپاره را سره د ولسی جرګې پخوانی غړی اغلی سایمه خوګیانی، د شوزو د حقونو فعال اغلی خاطره اسحاق زی او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل میلمنی دی. دوی درې سره لمشتر د تلیفون لارې وصل سوي دي. درو سره ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به اغلی خوګیانی له تاسو وکړم چې تاسو واوریدل چې ملګری ملتونه د افغان شوزو د حقونو په برخه کې یو لړ هلې ځلې شروع کړي دي چې له طالب چارواکو سره د وکړه له دوی سره لید کاته وکړي او دوی قانې کړي چې انجونی درس ته پرېږدي او شدې کارته. ستاسو په نظر دغه هلي ځلې به کومه نتیجه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ټول درنو ورځې ته سلامونه ونکې هلي. دویم دا چې اول خو نتیجه ورکړي، ځکه چې همدار رقم ملاقاتونه د تو سره دوامدار وي. نړیوال سازمان مثلا نړیوال سازمان خلک راشي استازي راشي تو سره خبرې کوي. همدار رقم مثلا مخکې څنګه چې موږ وردل لکه د اسلامي وادرو استازي تر راشي تو سره خبرې کوي، نو دا حتما تاثیر لري، ځکه دا خود ته هم ثابته ده چې ښځه د اسلام د نظر نه د تعلیم نه مثلا محرومن ده، بند نه ده او جواز لري. او خو ځوانونه مثلا خو تعلیم کړی په افغانستان کې دا نوې خبره نه وه چې مثلا د شروعګالو کې دا شی شروع شوی دی. تقریبا موږ د مولا خان د وخت نه د شهیدانو چې مثلا د مکتبونه و دلته وروسته پوهنتونونه جوړ شو، خو تعلیم وکړي کار یې کولو. نو اوس دا نوې شی چې دلته تطبیقېږي په افغانستان کې متاسفانه زمون په غوړې هوادونو کې پاکستان کې هم یو اسلامي هواد دی دا شی نشته خځې تعلیم نه باندې نه دی په ایران کې باندې نه دی په ترکیه کې باندې نه دی په مصر کې باندې نه دی څومره اسلامي هوادونه چې دي دا باندې نه دي نو طالبان باید په دې قانې شته د ښځو مسلم حق ته تعلیم او د کار نو چې خزم بشر دی او د بشر د اساسي حقوقو شمیرل کېږي چې باید تعلیم کې او ورسره باید کار زمينه او ته برابرۍ چې کار وکړي خو د خو شرایط لرلو لري چې مثلا محیط برابر دی دار نه دی غن دی افغان جنکه ټول شنو سره منلی وو یعنی په کوم ځکه دی په کوم چې د افغانستان جنکه او خځه به حجاب لري پانتونو ته مکتبونو ته کار ته او بیا هم کوم د دوه سین شرایط واقع مثلا ومنل مګر متاسفانه موږ ولدل چې پانتونو کې د امتحان اخر ورځ یې دوی ورته دروازه وتړل یعنی پنځه کال شپه کړه سره خورې کی فاکولټه وی په اخر ورځ دروازه وتړل چې لاله شکور ته ډیره سخته ده او وی واسي مثلا دې جنکه ته نه دې فاویلون ده ته ډیر په غریبې خلکو خپل اولادونو فاکولټه ویلي مکتبونه ویلي قرض او کې پورې کې دوی د تعلیم زمينه برابر کړه مګر په ډیر نو مې دې سره دوه رخصت شو اوس هم دا کوم اجازه چې ګور مثلا چاره وزم خبرې کو چې دلته مثلا خلک مشي ول د خلک مشي دی او دلته مثلا خلک تاسو پاوي کې او دلته خلک تاسو پاوي کې او ماجر دا رقم دې دا ټول بیچاره ګان دې بډې ورنل تر روان دي یو خو د کار زمينه وطن شته چې مثلا دوی خپل وطن کې کار وکړي او سره چې بل وطن کې څه لپاره پیدا کی خپل وطن کې لاس خو پیدا کی او چې وایي ته ژوند لري خپل وطن به تر دې دوی دا چې دوه اولاد محرومي دي داسنه مثلا درغانې کوټه ولري د دوی درغانې ټول دې تعلیم محرومي دي سره کې دې شي شپږ درغانې ولري هڅه ولري مګر دا ټول ته کور کې د پر سخت د هم پانتون کې هم مکتبونه کې یو ان فارې پکړې نو دا سخت ده زما په نظر کې دا چې دوامدار ملاقاتونه وشي خو دا خو یې کو قانې شي او قانې نشي بدا یو په تاوان نه دخل انسوات دي دا که تر اوسه چې پرسمه ټول پیژندل شو پس دینم به چوک رسمت نه پیژني او انداز به واځي پاتې وي خدا به بل اخر افغانستان د خلکو په تاوان کې وي ځکه کو دوه بشري مرستې په دوه باندې ودرېږي مونږ د دې شهیدانو چې بیګا تقریبا د ایران کې چاوي ان فرم شوې دي نه 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 یعنی کدا یو نړیوال سر کومه کونی کې نو افغانستان خو څه کې فار دي چین لري په دې راته دوه تم تاوان کې وي د افغانستان خلکو تاوان کې
مننه خو ګرنی سب زبرت تاسو ترازم خاطره اسحق زی سب استاد څخه په همدو خبرو په دوام پښتنه وکړم لکه تاسو ته چې معلومه ده د ملګرو ملتونو مرستيال فرحان حق ویل دي چې د سرمنشي مرستيال امینه محمد د دې سازمان د شوزو د برخې لمرشري سیما بهوت سره چې په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستيال خالد خیری هم ورسره د دوی یو ځای کابل ته رسیدلې دي میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کارل پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و او دا یو مسلمان چارواکی د ملګرو ملتونو چې دا به له طالبانو څخه وغواړي چې د شوزو د حقونو په برخه کې لاس په کار سي دی د چارواکو څخه غوښتل دي چې افغان شزي شوزو ته د کار او تحصیل حق ورکړي زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د یو مسلمان چارواکی خبره به څومره پر طالبانو باندې تاثیر وکړي چې دوی د شوزو حقونه ورکړي په افغانستان کې
مننه سلام او درنښت تاسو د بحث ګډونوال ته زموږ په ان پټول کې چې راځم موږ هغه جمع په مشخص راځم ستاسو سوال ته چې د افغانستان په اړه د نړیوالو چلچنان څه فکر کوم چې پروژې دي ځکه تقریبا د یو نیم کال په تیریدو سره د شوزو په وړاندې باندې د شونځي او د دفاترو دروازې بندې سولې په کوم ستونزو سره چې دی اوسني حالات کې لاس او ګریوان دي هیڅ هیڅ نړیوال ټولنې هیڅ یو اسلامي هیواد داسې یو خبرګون ونه شو چې موږ په دې باندې مطمئن شو چې واقعیت که موږ سره اسلامي نړۍ ولاړه ده هم په دغه دلیل سره ولاړ ده او که نور نړیوال ټولنه چې مخ کې پتیر شول کلونی کې زموږ همکاران پاتې وي یا په بیلابیل برخو کې زموږ سره د ظرفیت جوړون په برخه کې همکاري کړې وي یا هم هغه مرستې جاري ساتلې وي نو هیڅ داسې یو څه منحیث دی او افغان مونږ نه چې واقعا د دې ملاتړ موږ د پرشتین ډول ځان سره لرو ځکه پروژې شکل په دیو کچیرې دلته ما پینس کې تقریبا یو نیم کال تیر شو دی یو نیم کال په تیرېدو سره ډیر څه دی کولای شوی تاسو ولته شاید و چې په ایران کې یو مېرمن مو وژل سول نو د هغه مېرمنې په وړاندې باندې په ټول نړیوالو په یو سلا سره رغ پورته کې کاغه اسلامي هواتونه او کاغه غیر اسلامي هواتونه ولې په افغانستان کې په زرهاو کسان کا هغه پایندې دي کا مایندې دي کا هغه ځوانان دي په ورس کې حقوق د طالبان د خاصي کده دایښ په نامه یې په سرحدونو باندې لمنځه ولکې شو باندې هیڅ نه و اتاق مشرانو مخکی او اعلامیه خپرولې د خواخوږی هغه هم بندیسولې. نو نړیوال ټولنې هیڅ نو کوم ریاکشن د دې په موضوعاتو په وړاندې باندې ونه شوې. ولې راځو کچیر اوسنی حالات کې دغه د نړیوال ټولنې کوم سرمنشي مرستیاله چې راغلی و افغانستان ته، موږ امیدوانو یو چې وخت دې هغه خواخوږی هم صرف ظاهري شکل یا د میډیا پر مخ باندې ونه وسی، رشتین ډول کچیر واقعا نړیواله ټولنه، امریکا یا هم د اسلامي هیوادونو پر طالبانو فشار راوړي، زه فکر کوم چې په ډیر لنډ وخت کې به موږ نتیجه ځین واخلو او ډیر لس راوړنی به ولرو. هم دا طالبان به تاسو وګوري، هم به د جمهوریت نظام ومني، هم به د ښځو حقوق ومني، هر څه به دی ومني. ځکه کله چې دی په قطر کې و تاسو د دې شاهد یاست چې هلته که د ښځو سره که هغوی په لږ سر باندې سره خبرې کولې، که په لږ مخ باندې خبرې سره کولې، هغه نیمه کالی اغوستو د هغوی سره هیڅ باندې کوم اعتراض نه درلودي. خو کله چې دی بیرته افغانستان ته راستانه سول، حکومت د دی په واک کې سنو، دی بیرته هغه مسلمانان سو، دی طالبان سو، دی بیرته هغه سخت دریځ کسان سو. آیا ولې د دی دغه سخت دریځ په دوحه کې نو د دوحې په ناستو کې دی څومره دیموکرات معلومېدل؟ حتی زموږ ډېری افغانان پر دې باندې واقعا باور کړو او دی ته امیدوار وو، که طالبان هم راشي نو جنگ به هم ختم شي او دی به هم د یو دیموکرات ټولنې په لور باندې موږ روان وو، سو جګړه به هم ختمه سي. ولې له بعد مرغه کله چې وخت دی ته ورسېدې، نو دی تر هغه تیر ځلې تورې دورې نور هم دی هغه کارو ته لاس واچوي چې حاصلن سړی نسی کولای چې هغه خط سوی. په اوسني شرایطو کې، په اوسني حالت کې، ولې نړیوالې هم ملاتړ دي؟ ځکه که نړیوالې ملاتړ نه وای او ملاتړ نه کولای، نو دغه د 40 میلیونو ډالرو دغه کوم کڅوړې چې هر ونی دي ترالیجنو دا به واقعي شکل سره باندې باندې کړی وای. که دی وخت موږ سره درېدل وای، نو دلته پر دې باندې فشار راوړل شو. موږ په دې پیژو چې طالبان خپل نه دی راپورته سوی، د دې تر شا دا چې د چا پروژه وه او د چا په ملاتړ باندې راغلی ته دې ځای پر رسیدل دي او یا هم سیاسي معاملې تر سره شول، نو دا ټول واضح ده. دا جواز ته ځنه غواړم پر هغه باندې پاس وکم. ولې که دلته واقعا نړیوال ټولنه، اسلامي هیوادونه په رښتین ډول د افغانانو د افغان ښځو غم اخیستی دی او واقعا د اوسني حالات نه دی پر پیرسو، نو دی کولای شي چې په یو شغ باندې په یوې اعلامیې سره چې د مرستې پر دې باندې باندې کې پر دې باندې قیدات وضع کړي، نو زه په دې باندې متيقنه یم چې طالبان به هم د خپل دریسه تغیر کوي او زه به د یوې لا بسیا او یا پرمختللې ټولنې په خوا باندې موږ ګام واخلو.
مننه اغلی اسحق زی زبر ته تاسو تر اعظم اوجی امیل صاحب تاسو ته خبره بل پښتنه وکم. مننه اول چې تاسو له مشتر په دې خبرونه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد کابل ته سفر کړی دی او د کابل تر سفر مخکې د افغانستان په تړاو له ترکی، قطر او پاکستانی ډیپلوماټانو او چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو، پر چارواکو یې د سفر د بندیزونو نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونو افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. آیا تاسې په دې فکر یاست چې افغانان پرته له دغو ستونزو هم له ستونزو سره مخامخ دي په خپل د طالبانو د حکومت لخوا؟
مننه کوم تاسو ته، سلامونه اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته درنښت او سلامونه. خبره په دې کې ده چې یوازې دغه څو محدود شیان چې دی یادونه کوي، دا فکر کوم چې غیر د دینه زمون ستونزې بلا ډېرې دي. د دوی په راتګ سره زمونږ ژوند دومره خراب شو، خصوصا نه یوازې د میرمنې، د میرمنې خو هغه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، د دوی اجنډا، د دوی ټول تمرکز، د دوی ټول هغه افکار، د دوی ټول هغه کاروبار و نتیجه دا دی چې څنګه کولای شو چې ښځې محدودې کړو، څنګه کولای شو چې اساسي حقونه یې واخلو، څنګه کولای شو چې نورې په ټولنه کې محدود کړو، نورې وځورو، خفه کړو، د شپې فکر وکړو، سهار ته یو فرمان صادر کړو چې ښځې باید مکتب ته لاړې نه شي، ښځې پوهنتون ته لاړې نه شي او ښځې کار ته لاړې نه شي. یعنی یوازې خزی خو په تکلیف نه دی، دلته ماشومان هم په تکلیف دي، ځوانان تاسو ګوري چې هر ورځ د دې دا وطن پریدي پر څومره ناقانونه او په څومره خطرناکو لارو نه د دې ځای نه ځان وباسي. هغوی چې تعلیم کړی وو، هغوی چې د دې وطن په امکاناتو باندې دې ځای ته ورسېدل، متخصصین شول، علم پوها او هنر ترلاسه کړ، دوی په وحشت کې دي، په همدا عجله کې دي، په همدې بیړه کې دي چې څنګه ځان وباسي دې ځای نه، ځکه خپل بقا، خپل آینده، خپل راتلونکی، خپل د یو مړي ډوډۍ جوګه